السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړی شوی دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ترامپ تر لوړې یو ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پوځ میلیاردونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پوځ تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دای وای موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې ویو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پوځ د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پوځ ته ورکړي وو. د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یکشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو له مخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغۍ او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه د شکنجې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 100 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 100 او 120 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوځ ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلي دي. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړې چې دغو بریدګرو غوښتل د بلوچستان له ژوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاصي او اسرائیلو ته ورسېدي. د یرغملی آزاد شوی خزی 24 کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتان براخر دي. د راپورونو له مخې دوی 401 ورځې د حماس ډلې سره یرغملی وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغو آزاد شوو ښځو یوه سخته وحشتناکه دوره تیره کړې ده. د دغو خلاصو شویو یرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوي فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د یوې ډلې خلاصون او د اسرائیلو او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یکشنبه اوربند پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې یرغمل کړل. هغه برید پر غزه د اسرائیل د برید لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 30,000 فلسطینیان پکې ووژل شول.